Radio.
السلام علیکم شنبه د لړم 15 د اکتوبر 20مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او همدا شیبه په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای ورکول هم له جدول سره سم پیل شي. په دې خبرونه کې چې احمد شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونې مخته وړم، وړاندې مو کندهار ته ورولو، د انتخاباتو له بهیره مو خبرو، د کندهار د امنیتي وضعیت حال درکوو او له چارواکو سره ژغیږو چې انتخابات څرنګه روان دي. د کندهار د اوسیدونکو په وینا مو هم خبرو. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. افغان امنیتي چارواکي په کندهار کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په استرالیا کې د ماتې نه منونکي په نوم لوبې نن پای ته رسیږي او انقرې له ریاض څخه د هغو اتلسو مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې د خبریال خاشقجي په قتل تورن شوي. د خبرونو تفصیل: په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د 12 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. له کندهار څخه 112 کسانو د افغانستان ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. د تیرې اونۍ له امنیتي پیچې وروسته چې له عملی د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت مشر جنرال مومن ووژل شول، په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډېدل. د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون مشر نعمت الله وردک ازادي راډیو ته وویل
د سهار په 2 بجو د خپلو مرکزونو ته لاړ شي. د مازدیګر تر 4 بجو پورې موږ رسمي ټیم لرو. بیا کوم کسان د رای نه پاتې کی پس د 4 بجو نه دموږ قانون دادی چې هغه څوک چې هلته حضور ولري یا په قطار کې وي تر څو چې هغه ختمیږي موږ کار ته دوام ورکوو.
د انتخاباتو د خپلواک میسون په وینا په کندهار ولایت کې تر 15,000 ډیرو کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي چې د رای ورکولو 133 مرکزونه ورته جوړ شوي دي. بل لور ته افغان امنیتي ارګانونه په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د پراخو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دفاع وزارت هماغه رول چې مخکې ترسره کړو هماغه رول لوبوي. هم هوایي ګزمي لري، هم ځمکني ګزمي لري. زموږ ډېر درانه ولس کندهاریانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي تر څو هغوی وکولی شي چې د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
شغلی جاوید زیاته کړه چې په آرامه او منظمه فضا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د کندهار د امنیتي وضعیت د څارلو لپاره د دفاع د وزارت د لوی درسیز مرستیال دغه ولایت ته تللی. د استرالیا په سیډنی ښار کې د ماتې نه منونکي یا انفیکټس په نوم ورزشي سیالۍ چې افغانستان هم پکې ګډون وکړ نن پای ته رسیږي. په دې سیالیو کې په جګړو کې ټپي شوي سرتیري برخه اخلي. په دې مسابقو کې د افغانستان 8 معلولو سرتیرو په 3 مختلفو برخو وزن پورته کولو، روینګ او والیبال کې ګډون درلود. که څه هم د تیر کال په سیالیو کې افغانستان 2 مډال ګټلی وو، خو افغان ورزشکاران دا ځل هغسې ونه چلیدل. افغان ورزشکار سیف الرحمن رحماني چې د ماتې نه منونکي سیالیو ګډونوال و ازادي راډیو ته وویل دی وایي څومره چې مو په افغانستان کې چمتووالی نیولی و په هغې اندازې ولوبېدو. نه مو ښه تمرینونه کړي وو او نه مو ښه روزونکي لرل. دلته چې راغلو ټول شیان بل ډول و. ماتې نه منونکي یا انفیکټس سیالۍ په 2014 کال کې د بریتانیا د شاهزاده هری لخوا چې 2 ځله د سرتیري په توګه افغانستان ته هم تللی پیل شوي. د ترکیې لوی څارنوال له سعودي عربستان څخه د هغو 13 مشکوکو کسانو د استرداد غوښتنه کړې چې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې تورن دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وویل د لوی څارنوال دفتر پرون په دې اړه د ترکیې عدلي وزارت ته خپله غوښتنه وړاندې کړه. انادولو اژانس ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر به په رسمي ډول له سعودي عربستان څخه د دغو مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړي. ترکیه ادعا کوي چې د سعودي چارواکو 15 کسیزه ډله د جمال خاشقجي د وژلو لپاره ترکیې ته استول شوې وه. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت او واکمنۍ کورنۍ منتقد و، د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته له داخلېدو وروسته له درکه شو چې وروسته بیا ریاض ومنله چې نوموړی په کنسولګرۍ کې د شخړې پر مهال وژل شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر سعودي عربستان ژغ وکړ چې د خاشقجي د جسد په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بشري حقونو فعاله اسما جهانگیر چې د روان میلادي کال په لومړیو کې مړه شوه، د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو د جایزې ګټونکې اعلان شوه. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ رئیس ماریا فرناندا اسپینوزا پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې اسما جهانگیر د هغو فعالانو په لیست کې ده چې د بشري حقونو د سږکال جایزه یې ګټلې ده. میرمن ماریا لیکلی دی دا د ویاړ ځای دی چې د هغو افرادو او سازمانونو ونډه په رسمیت وپیژنو چې له بشري حقونو څخه ملاتړ کوي. اسما جهانگیر د 68 کلنۍ په عمر د مغزي سکتې له امله مړه شوه. هغې له 1998 کال نه تر 2004 کال پورې د غیر قانوني اعدامو په اړه د ملګرو ملتو د ځانګړي کارپوهي په توګه دنده ترسره کړې وه. اسما جهانگیر دغه راز له 2004 کال نه تر 2010 میلادي کال پورې د ادیانو او عقایدو د ازادیو په برخه کې هم د پام وړ فعالیتونه کړي وو. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
زه یوازې نه بلکې ټول کندهاریان دې ته آماده دي چې خپل رایه وکاروي او ښه ډاډه زړه ورسي.
د کندهار د اوسیدونکو ترڅنګ په دې خپرونه کې د دې ولایت له چارواکو سره شخیشو چې د ولسي جرګې انتخابات څرنګه پیل شوي، امنیت یې څرنګه دی؟
موږ د تېرې پنجشنبې رئیس هم آمادګي درلوده، بشپړ امنیتي تدابیر او پلان جوړ شوی و.
د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړو چې پکې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته کتنه شوې ده. تر شپږ نیمو بجو تر و نیمو بجو وبخشي یو شمېر نور مطالب هم لرو. له ټاکلي جدول سره سم په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه د سهار 9 بجې باید پرانیستل شي او د مازدیګر تر 4 بجو به د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وي. په دغه ولایت کې په 133 مرکزونو کې نمونه ثبت شوي چې 1114 محله کې شي. تمه ده چې نن د کندهار په مرکز کندهار ښار او ډنډ، ژیړی، دامان، ارغنداب، ارغستان، پنجوایی، سپین بولدک، میوند، شاولی کوټ، تختپل، خاکریز، غورک، ریګستان، میانشین او شوراوک ولسوالیو کې خلک رای ورکړي. خو د دغه ولایت د 13 اداري واحدونو په ډله کې به په معروف او نیش ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي، ځکه چې د نامنیو له امله په دې 2 ولسوالیو کې خلکو د رای ورکولو لپاره نمونه نه دي ثبت کړي. 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نمونه لیکلي دي. کندهار ته ورځو. له هغه ځایه زموږ خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، رای ورکول شروع شوي دي له ټاکلي جدول سره سم؟
شکر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام او سهار مو په خیر. په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره چې ټاکل شوی و نن سهار 9 بجې د رای ورکول بهیر پیل شي، خو لا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی. زه شاوخوا 6:30 بجې د کندهار په عینومېنه کې د سید جمال الدین افغان لیسې ته راغلم او ما دلته ولیدل چې په زیات شمېر کسان د رای ورکولو دغه مرکز ته راغلي دي او په قطارونو کې ولاړ دي، او دا زه ګورم چې شېبه په شېبه دغه خلکو شمېر زیاتېږي او دغه قطارونه لا هم اوږدېږي. خو اوس چې شاوخوا 9 بجې او 10 دقیقې دي، په دغه مرکز کې لا هم د رای ورکولو بهیر نه دی پیل شوی. او یو بله مسله دا ده چې امنیتي ځواکونه د ننه د رای ورکولو مرکز ته خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. البته دوی دلیل هم نه وایي چې ولې خبریالانو ته اجازه نه ورکوي، او دا هم نه ده معلومه چې دغه بهیر د مامورینو د ناوخته راتګ یا د کوم ستونزو له خاطره نه دی پیل شوی.
تاسو له مسؤولو کسانو سره نه استوانی دلی چې خبري وکړي چې علت څه دی؟ او یا خلک څه نه وایي؟ دا کوم خلک چې په لاین کې ولاړ دي؟ بله،
خلکو انتظار باسي او دوی ته ویل شوي چې پر 9 بجې به د رای ورکولو بهیر پیلېږي، خو هیڅوک هم نه پوهېږي چې په کوم دلیل لا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د امنیت په برخه کې پرون په موټرو په تګ راتګ په ښار کې دننه بندیز لګېدلی و، دغه بندیز په خپل حال ده او امنیتي وسایط له لویې سره څرنګه دی؟
بله د جمعې د ورځې د دوو بجو څخه بیا د شنبې تر ماښامه پورې په کندهار کې د هر ډول وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او په مجموع کې د دغه یو سلو درو اویا ټاکنیزو مرکزونو لپاره ملي اردو د ملي امنیت سرتیری او ملي پولیس په ګډه د امنیت چارې سنبالوي.
صادق رښتینی مننه. په دې خبري مجله کې بیا هم تاسو ته درڅو چې کله رای ورکول پیل شول او تر هغه وخته پورې به دا هم معلومه شي چې ولې دغه مرکزونه نه دي پرانستل شوي. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې ټول امنیتي ارګانونه په ګډه په دې ولایت کې د ټاکنو د خوندي ترسره کېدا لپاره لاس په کار شوي او په دې برخه کې هر اړخیز جوړ شوی امنیتي پلان تطبیق کیږي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د پروسې د امنیت چارې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو لخوا ساتل کیږي. د تل پشپشتمه د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول او والی ټپي شو. دغه پیښه په کندهار کې امنیتي تشه نه ده رامنځته کړې. د دې پوښتنې په ځواب کې لومړي څارن زیاد دورانی زموږ خبریال ته وویل
دا یو ستره ځای د زموږ د پاره، بلکې د کندهار د پاره، د کندهار د خلکو د پاره، د کندهار حکومت ولې د پاره یو ستره تشه او ځای ده چې موږ وکړل. او خوشبختانه که خو وایم چې د خوشخبری خبر هم دغه ده چې په ډیر لږ وخت کې موږ وکولای سو چې د ویاړلې او قهرمان قومندان ویاړلې ورور تادین خان دغه پر ځای ماری پیسي د کندهار غوښتنه و، د خلکو غوښتنه و، زموږ خپله غوښتنه و چې په دې برخه کې مرکزی حکومت اقدام وکړي، د خلکو د رضایت وړ وګرځېدی او هغه تشه موږ په ډیره چټکۍ سره ډکه کړله.
د دغه ټاکنو لپاره د امنیتي اړخ څومره چمتووالی نیول شوی؟
موږ د تیرې پنجشنبې رئیس هم امادګي درلود، بشپړ امنیتي تدابیرو پلان جوړ شوی او هغه امنیتي خلاوې چې موږ باید د مخه په کار کړی وي د قومندان سفر تک سره پر دغه موضوعاتو باندې کار شوی دی. د کندهار په ټولو نقطو کې امنیتي تدابیر نیول شوی دي.
په ولسوالیو کې امنیتي حالت څه ډول دی؟
په ولسوالۍ کې هم تر دې دمه پورې ان شاء الله هیڅ کوم امنیتي ستونزه نه لرو. په ولسوالۍ کې راپورونه چې موږ ته رسیدلي تر دې دمه پورې امنیتي ځواکونه په بشپړ قوت او چمتووالي سره د خپل ولس په خدمت کې دي، بالخصوص په هغه نقطو کې چې هغه باید ډېرې تر نثار او نظارت لاندې ونیول سي. هغوی ته ډېر ځواکونه آماده شوي دي او هغه تر خپل امنیتي کمربند او پوشش لاندې راوستي دي. هغه سیمې او نقطې چې خلک په ازادانه زړه راوځي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي، نو خلکو ته مو ډاډ او پیغام هم دغه دی چې دوی په ډاډه زړه باندې راوځي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي، که هغه په ولسوالۍ کې که په ښار کې.
په کندهار کې د امنیتي ځواکونو، ملي امنیت، ملي اردو او د ملي پولیس ترمنځ همغږي څنګه ده؟
په کندهار کې افغان امنیتي ځواکونه شپره هم جغې لري. تاسې به وسلیدلی چې په ښار کې، په ولسوالیو کې او په مختلفو نقطو کې د افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي. یوازې په تاسې پولیس ونه ګوري چې هغه په ښار په مختلفو نقطو کې دغه ترڅنګ ملي اردو ولاړ ده، دغه ترڅنګ ملي امنیت ولاړ دي، دغه ترڅنګ سرحدي ځواکونه ولاړ دي او ترڅنګ کې ډېر اړشه د ضرورت سي او د ضرورت په اساس باندې که با با مشکل سره مخ کېږو د ضرورت په اساس باندې د ناټو قاطع ماموریت مهم تر شا ولاړ دي. په دې برخه کې هم ستونزه نه لرو.
له لومړي څارن زیاد دورانی سره مو په کندهار کې د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی مرکه اورېده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لړ کې د شکایتونو د ثبت لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له رضوان مراد څخه.
په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو له پیلېدو سره سم کاندیدان، خلک او څارونکي کولی شي تر راتلونکو درې ورځو پورې خپل انتخاباتي شکایتونه ثبت کړي. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي روحاني ویل د انتخاباتي شکایتونو له ثبت وروسته د شکایتونو د کمیسیون مرکزي او ولایتي دفترونه د ارزونو له یو شمېر پړاوونو وروسته په دوه اونیو کې د شو شکایتونو په اړه خپله پرېکړه اعلانوي.
در مرحله اول باید به شکایت تصنیف بندی شه و بعد از ثبت تصنیف بندی به این معنا که از نظر موضوعی مشخص شوه که
دی وی په لومړی پړاو کې له ثبت وروسته باید دا شکایتونه تصنیف بندی شي. تصنیف بندی په دې معنا چې معلومه شي شکایت د کومې موضوع په اړه شوی دی. په دوهم قدم کې بیا موږ دا معلومو چې آیا په ثبت شوي شکایتونو کې یاد شوی موضوع انتخاباتي سرغړونه ده او که انتخاباتي جرم. علي رضا روحاني ویل که هم په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت موده پای ته رسیدلې، خو خلک کولی شي چې د ثبت شوي شکایت په اړه اسناد او شواهد دوی ته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د شکایتونو له سب دوونه وروسته باید د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د شو شکایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې چې تیر شنبه تر سره شول، د بایومټریک دستګاو د استعمال په لړ کې د ستونزو او نیمګړتیاو، پر وخت د رایو د یو شمېر مرکزونو د نه پرانستل کېدو، په پیسو د رایو د اخستلو او د زور زیاتی د مواردو په اړه شکایتونه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا، د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې به د راتلونکي لړم میاشت په 19 نیټه او رسمي او وروستۍ پایلې به د قوس په 29 نیټه اعلان شي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې بیا هم کندهار ته ورسو، ترڅو تاسو خبر کړو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو رای ورکول پیل شوی دی او کنه. خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو. نړیوالو چاپي خبرونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د ولسی جرګې پر انتخاباتو مقالې خپرې کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته سفی الله ستانکزی کتنه کوي.
په داسې حال کې چې جنگ دوام لري، افغانان رای ورکوي. دا د اکونومیست اونیزې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په اړه یې چاپ کړی ده. اکونومیست په کندهار کې د میزان شپږویشتمې پیښې ته اشاره کړې چې پکې د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وژل شو. د مطلب لیکوال همدارس د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نه امنیو ته په کتو لیکي چې ښایي په جنګونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ټپیان وي، خو د لیکوال په باور حکومتي رسنیو دا ستونزه کمه ښودلې ده. اکونومیست لیکي په داسې حال کې چې د جګړې لمن ورځ تر بلې په پراخېدو ده، د سولې اړتیا لا پسې احساس سیګي، خو خبرې هم تر جنگونو اسانه نه دي. مجلې د افغان سولې د خبرو د مختوړلو لپاره د افغان امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې چې د اکتوبر په 12مې د طالبانو له سیاسي استاذو سره خبرې کړې دي. اکونومیست مجله لیکي خایي د خلیلزاد او د هغه د مخاطبینو ترمنځ ځینی هم نظرې موجودې وي. اکونومیست لیکي زلمی خلیلزاد چې له 2003 تر 2015 کال په کابل کې د امریکا سفیر و، د امریکا تر ټولو جګپوړی سیاستوال دی چې د افغان سولې د خبرو د مختوړلو لپاره مقرر شوی او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ملاتړ هم ورسره دی. رای او مرمۍ په افغانستان کې دا د بروکینګز انسټیټیوټ د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون لیکلې ده. په مقاله کې راغلي سره له دې چې طالبانو د میزان 28مې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و، خو ګڼ شمېر افغانانو رای ورکړه. بروکینګز انسټیټیوټ لیکي کوم خلکو چې رای ورکړي خپل میړانه وښوده. په مقاله کې راغلي افغان پوځیانو تر ډیره د طالبانو مخه ونیوله، خو بیا هم دې ډلې په بیلابیلو بریدونو کې د شنبې ورځې تر پایه 80 کسان ووژل او 400 تنه نورې ژوبل کړل.
د شنبه په ورځ په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي خپرونې ټوله ورځ په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه.
په کندهار کې نن د ولسی جرګې د 1200 څوکیو لپاره انتخابات روان دي. له کندهار څخه 1212 کسانو د افغانستان ولسی جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. کندهار ته ورسو بیا هم له خپل خبریال سره ټلیفون رابطه ټینګه شوې ده. رښتینی صاحب، صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، څرنګه تازه معلومات څه دي؟ د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي لا که بند دي؟
شبر صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، اوس 9:15 دي، خو لا هم په هماغه مرکز کې چې زه ولاړ یم، د کندهار په عینو مینه کې، د سید جمال الدین افغان لیسه، لا هم د رای ورکول بهیر نه دی پیل شوی. البته خلک په قطارونو کې ولاړ دي. تر دې مخکې یو ستونزه دا و چې خبریالانو ته هم مرکز ته د ننوتلو اجازه نه ورکول، اما اوس خبریالان کولی شي چې دغه مرکز ته ورشي. دلته تر ټولو محلونه چې باید تېره شپه جوړ شوي وای، هغه نه دي جوړ شوي، او دغه راز د بایومټریک ماشینونه چې باید مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وای. تر ټولو دغه جدي ستونزه ده چې لا هم د رای ورکول بهیر نه دی پیل شوی.
تاسو اوس د مرکز دننه یاستئ د رای ورکولو؟
بله، د مرکز دننه یم. دلته د خلکو څخه تلاشي اخیستل کېږي او خلک راځي بیا دننه په مرکز کې په قطارونو کې درېږي او د دې انتظار کوي چې خپل رای استعمال کړي.
وبخښئ، مخکې مو ژغ قطع سو، ما سم ونه اورید. اصلي مشکل په څه کې ده؟
دلته چې موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي، دوی وایي چې محلونه باید د شپې له طرفه جوړ شوي وای او سهار اووه بجې باید ټول کارونه چمتو وای او دغه راز د بایومیټریک ماشینونه باید په هغه مشخص ځایونو کې ښول شوي وای تر څو دغه د رایې ورکولو بهیر په خپل وخت پیل شوی وای.
صادق رښتینی مننه. بیا هم په خبرونه کې تاسو درځو او د ازادي رډیو په راتلونکو خبرونو کې هم د کندهار د انتخاباتو په ارتباط مو خپل خبریال معلومات اخلو. په کندهار کې نن د ولسي جرګې د 12 څوکیو لپاره انتخابات کیږي او د کندهار څخه 112 کسانو د افغانستان ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. د کندهار د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اورو.
تاسو ل پیغامونو
احمد لازیر ما د کندهار ولایت څخه زوی واسه نه بلکې ټول کندهاریان دې ته اماده دي چې خپل رائے وکاروي او ښه ډاډه زړه ورسي.
مانم عبدالرحمن زه د کندهار اوسیدونکی یم. موږ تقریبا ټول تیاری نیولی دی اوس اماده یو او غواړو چې شفاف او صاف انتخابات ترسره شي.
مانم نصیب الله حکیم دی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. کوم اسکول چې په نورو ولایتونو کې د تخنیکی ستونزې کې ماشینا په وخت نه رسیدل نو د حکومت غوښتنه کوو چې موږ کندهار تخنیکی ستونزې له امله تخنیکی ستونزې کې ایسته کې انتخابات اماده یو چې خپله رایه و مناسب شخص حتی ته ورکړو.
مانم احمد الله دی خواد روس اماده یو. خو موږ هم غواړو چې دغه په کندهار کې هم د نورو ولایتونو پرکم انتخابات په ښه ډول ترسره شي او هغه مشکلات چې په ځینو ولایتونو کې هغه باید برطرف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په کندهار کې مو د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د ازادي رډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اوریدي. د کندهار د انتخاباتو په اړه په روانه خبري مجله کې بیا هم تاسو ته معلومات درکو، خو له یوې خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي که روسیه د واشنگتن غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي نور بندیزونه به پرې ولګول شي. له کریمیا ټاپو وسمې او د اوکراین له ختیځ څخه وتل، د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه کول او پر تبعید شویو روسي وګړو د کیمیاوي بریدونو نه کول له روسیې څخه د امریکا اساسي غوښتنې دي. جان بولټن رویټرز خبري اژانس سره له روسي مقاماتو سره د خپلې روسي کتنې جزئیات شریک کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روسیې ته ویلي دي چې له کریمیا ټاپو وسمې او د اوکراین له ختیځ ووزي او د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي کنه له نورو بندیزونو سره به مخ شي. جان بولټن له مسکو څخه د خپل روسي کتنې پړه له رویټرز خبري اژانس سره هغه موضوعات شریک کړي چې نوموړي له روسي مقاماتو سره پرې خبرې کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې له روسي چارواکو یو غوښتل چې لویدیځ ته پر خپلو تبعید شویو وګړو د کیمیاوي بریدونو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن په دې غور کوي چې په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د برید په قضیه کې پر مسکو نور بندیزونه ولګوي او که څنګه. سرګی سکریپال او لور یې د نویچوک په نوم په یو ډول اعصاب فلجوونکي موادو مسموم شوي وو چې د لویدیځو هیوادونو په وینا په روسیه کې جوړ شوي دي. روسیه بیا له خپل لوري ټینګار کوي چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې او د پخواني روسي جاسوس سکریپال د مسمومیدو په قضیه کې هم لاس نه لري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې دا به دقیقه نه وي چې ووایو پر روسیه به نور بندیزونه ونه لګو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روانې اونۍ په سر کې په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او هغه ته یې له امریکا څخه د کتنې بلنه هم ورکړه.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د کندهار په ګډون ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. لاند خبرونه. په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د 12 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. افغان امنیتي ارګانونه په کندهار ولایت کې نن د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د پراخو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي. د استرالیا په سیدنی ښار کې د ماتې نه منونکي یا انفیکټس په نوم ورزشي سیالۍ چې افغانستان هم پکې ګډون وکړ نن پای ته رسیږي. د ترکیې لوی څارنوال له سعودي عربستان څخه د هغو 13 مشکوکو کسانو د استرداد غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې تورن دي. او د پاکستان د بشري حقونو فعال اسما جهانگیر چې د روان کال د روان میلادي کال په لومړیو کې مړه شوه د 2013 کال لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د جایزې ګټونکي اعلان شوه. کندهار ته ورځو. له کندهار آزاد خبریال قدرت رضوان دغه اوس په ټلیفون را سره ده. قدرت رضوان، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې. تاسو د کندهار ښار په کومه سیمه کې یاست؟
ډېره مننه. لومړی تاسو او بریدونکو ته سلام وایم. زه دا مهال د کندهار ولایت د عینومېنې د سید جمال شپ انګړ کې قرار لرم.
څرنګه د کومه سیمه کې چې تاسو یاستې انتخابات رای ورکول پیل شوي دي؟
بلې، یا رای ورکول تر اوسه نه دي پیل شوي، او دلته بیخي په زیات شمېر خلک په قطارونو کې ولاړ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویلي وه چې موږ به رای ورکول پر سهار پر 8 بجې شروع کړو، خو تر اوسه لا دلته رای ورکونه نه ده شروع شوې.
تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړي دي چې علت یې څه دی؟
هغوی ویلي دي چې تر اوسه لا د دوی کارکوونکي اوس هم چې موږ دلته مرکز ته رالو، د دوی کارکوونکي هم ورسره روان وو او اوس راورسېده. دوی وایي چې موږ به په 2 شېبو کې دغه رای ورکونه شروع کړو.
خو بیا هم د کندهار له نورو سیمو، له ولسوالیو او د ښار له نورو سیمو معلومات لري سي په نورو ځایونو کې هم ورته ستونزه ده او کنه رای ورکول په نورو ځایونو کې شروع شوی دی؟
بله، پرون چې کمیسیون کوم وخت دلته د کمیسیون رئیس خپل عبدالبدی سیاد کنفرانس ورکوي تیره ورځ ناوخته، هغه ویل چې موږ به اول خپل چارواکي پر 8 بجې رای ورکول شروع کړو، او بیا به د شهر او د ټول ولسوالۍ په مرکزونو کې دایره او کوونه شروع شي.
یعنی فکر کوي چې همدغه علت دی باید سوي د سي رای ورکول په 8 بجې باندې عام خلک رای ورنکي.
بله بله بله، خو دې کمیسیون وسوي له موږ ته کمیسیون چارواکو چې موږ به په 2 شېبو کې رای ورکونه پیل کړو.
امنیتي وضعیت څنګه ښکاري په کندهار کې؟
امنیتي وضعیت دلته ډېر ښه دی. دلته موږ چې راغلو ګډ ځواکونه د مرکزونو په 2 متره کې 2 کمربندونه جوړ کړي دي، او د هغه ځایه تلاشي روانه ده. 2 ځایه تلاشي کېږي، او پرون ټول ښار ته سوي دي. دلته ټول موټرونه او موټرسایکلونه ګرد بندیز اعلان سوي دي.
قدرت رضوان، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د کندهار د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه انتخاباتو لپاره په همغږي امنیتي تدابیر روان دي. رضوان مراد د دفاع وزارت لویان غفور احمد جاوید سره مرکه کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید صاحب په کندهار کې د انتخاباتو د ورځې لپاره د دفاع د وزارت تدابیر څه دي؟
تاسو ته معلومه ده چې څنګه چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو وکولای شو په ښه شکل سره د هیواد په نورو ولایتونو کې ټاکنې په ښه شکل سره ترسره کړي، او د هغې امنیت په ښه توګه سره خوندي کړي. همدارنګه د کندهار ولایت لپاره هم ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دفاع وزارت هماغه رول چې مخکې ترسره کړی و هماغه رول لوبوي. هم هوایي ګزمې به ولري، هم ځمکني ګزمې به ولري. زموږ د ډېر درانه ولس کندهاریانو امنیت خوندیتوب لپاره خپل ټول امکانات په کار اچي، ترسو هغه وکولای شي چې د امن په فضا کې پټاکنو کې برخه واخلي. همدغه موخه ته د رسیدو لپاره دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال صاحب حمید قندهار کې دي، او د همدغه موخه لپاره د ترسو دغه ټاکنې د امنیت په فضا کې خوندي شي.
په قندهار کې د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د غرز جنرال مؤمن له وشل کېدو وروسته یو څه ډول د امنیتي خلا په اړه هم اندېښنې پورته شوې دي. اوس چې دومره مهمه پروسه دغلته ترسره کیږي، د موضوع ته هم دفاع وزارت پام لري؟
چې د دفاع وزارت خصوصا کومندویان هماغه وخت هلته ورسېدل. همدارنګه زموږ هلته په کندهار کې تاسو ته معلومه ده قول اردو لرو، یعنې په ټول قوت سره هلته د دغه پروسې د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې روانې دي. هڅې وشولې، او موږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هېڅ داسې تشبنه رامنځته کیږي چې هغه د دې لامل شي چې زمونږ هیوادوال خصوصا د قندهار اوسیدونکي د رایې له ورکونې له بهیر څخه محروم شي.
د قندهار ځینې ولسوالۍ په دې وروستیو کې ناامنه شوي دي. سپین بولدک کې له پاکستانیانو سره د ډیورن په کرښه نښته هم شوې ده. کوم هغه سیمې دي چې فکر کوي هلته د انتخاباتو پروسې ته شاید تهدید وي، او کومې سیمې دي چې زیات فوکس پرې کوي دفاع وزارت؟
په ټولو سیمو باندې دفاع وزارت د نور امنیتي ارګانونو او همدارنګه د ټاکنو کمیسیون سره کوم پلان چې چمتو کړی د هماغه پلان له مخې د ټاکنو امنیت خوندي کوي، او موږ ټولو ته ټولو سیمو باندې فوکس لرو.
د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا خبری مجله مهم دومره واخو بل خبری